سلام ستړي مشه وخت مبخير تاسو مخه کلاسه دې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وو د ملګر ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خوځو ته د قتل اګواخونو په اړه څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما نوې راپور کې ویلي چې ګواخونه د میپمیاش کې د نامعلوم کسانو له خوا شوي وو او د دغه خوځو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی. د یونما راپور په هرات او روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د ښځو پر تګ د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لا پسې شدید شوی دی. د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو ریزی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکو او پلازمینه کې پخوانی اوسیدونکو وای په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قماندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یو غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا نوم لري ځندې چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې د ډول جزئیات رسنیس کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاش کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حمله سره مخامخ شو. او لزګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبۍ کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کونتره وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو طرح وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پای ته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترانګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالان ویل لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستانه شي ژوندي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړې توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورټ له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورتم ویزا نہ ول ور کئی او ہم داسم تے پاکستان ویزا چراغ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گینا
وړاندی باندې دغه موټر باندې سوزي هم در سره شریکی کړو. تب هم سره ووري چې ځین افغان کورنۍ علاقه وی چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزا وی تطبیق کړی دي. د ځینو تجربې در سره شریکو. وړاندې به د دوی تجربې راسره واورئ. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردې د افغانستان درسنیو د ملاتړ سازمان وايي پادری مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبري اعلان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کوي چې یادو خبري اعلانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبري اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون ترڅنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنید له امله د جبري ډیپورټ کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو تر څنګ پولیس دوی نیسي او ریپورټ کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغانه خبریاله مرجع چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورټ له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بېرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې د دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یو اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړې. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته پس از مغاق لازده رادیو نوره. طالبان و دا حکومت دا امر بالمعروف وزارت دا ملگور ملتونو دا خزو تانگی حق راپور چه ویلی و افغانستان که خزو اونجونی لابراخو محدودیتونو و تاودری خوالی سر مخ دیرت کرده او دا یو غیر مسئولانه و سیاسی راپور بلالی دی. دا دا وزارت ویان پخبل اکسپانی دیو غیز بیغام پخبر اول سر ادا کرده چه پا افغانستان که دا خزو شرعی و قانونی حقونه خوانده دی او دوی دا خبل ذات فات و کورنی کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمنې دي. له دې سره سره یو شمېر افغان ښځې ونجونې بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات ښځو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي. ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نه تاسو ته افغانانو کې ووم چې موټر چلون کې وهلی وو چې ستاسو له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو ستاسو له محرم پرته نه ورلې. کته ما بشپړ حجاب اغوسته وو خو دا چې نارینه راسره نه وو او موږ شکر چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بلې نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ویې ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نوره په ځان سره تنګه شي او دوی له خپل سوري هم وډارېږي او لاسې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي وو چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخ
پوند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري. د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمیر افغان موټر چلونکي او مرستیالان کلینر وای پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلي دوی اجازه نه ورکړي. دوی وای د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړه او ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی وایي له همدې امله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړه چې یو افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او هم داسیم د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا. مو خو کراچۍ گاډیو کراچۍ راغلو ترانزیت گاډیو دلته راس 15 ورځې میدانې وته یاغه کې ودرولو به چې را خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړې و سخت مصیبت سره راګیرو او لارې موږ خپل پاکستاني د خلارې زمونږ دي او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش به مشکل ته تورخم کې ولې سره څو پښتنم نه کړور.
یو بل موټر چلون کې چې دی هم نه غختل پر اپور کی نو مخبور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب ده چې لګو افغانانو ګاړ خلکو چې د ډیر زړه ټول پاکستانی ګاړي دي. ټیټونه چې کم دي را ټیټونه چې د چاشتم ویزین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل ده. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاړي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزا نه ورکوي چې موږ دا لیکل د سشوي چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزا راځي. بل دا خبره داسې ده چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي. نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزا نه ورکوي.
که څومره د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو، په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې له درې تر 400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څه هم د تیر جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید دا تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو اساس مخه کلاساته رادیو ناوري اوس کول شي چې زمخ پرونی په ژوندۍ بڼه په څلروش ساته توګه زمخ پر اپلیکیشن باندې ووري زمخ وی پانی ته چې پته ساتي radio.com د هلت اور شي زمخ اپلیکیشن ډاونلوډ کړي څلروش ساته زمخ پرونی په ریګستول باندې ووري هم درنګ کول شي پر وی پانه باندې مخ تعقیب کړي هلته مور پرونی ولولې پر سوشل میډیا باندې ټوئیټر فیسبوک انستګرام او هم درنګ په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سري حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تیر یو اونۍ کې له ډېر زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سري ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقیږي. ورزو الله فیروزی عزیز دین په دې راپور کې د هغه کسانو تجربه اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی پټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل بازار اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیو کې موږ په کسانو ولیدل او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو بالاخره د هماغه سټوډیو نه
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیرې و اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېرې یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه او ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په اووه ویشت ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر
340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نلري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین که اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاري کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کو ته جامع شو چې مې یاد نه ولای د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیشنو که خلق دی کخ پا پالن بنده نه پیگی نو دا خلق دی مصرف همو که خواه کخ یا سیدی کلال یا غا سلات ورنکی دا دیده دی نه پوهایو لوجه سخه د ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرون گردی دوست باید پوهاوی ورکول سی پهار ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیدی کرون گرو تا لرکوانه که دی پسل سیاپ دیر کنتو کری نو دا سی په زراعتي شبو کې باید وی انجنيران خپل وخت په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به مور مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې سړی راس دغه تر شا ودرېدو شل کاله په غراله تر شا ودرېدو هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېده او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره ول برته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت یې ځوروي بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوروي اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځئ نور د هیچا پسې نه ځو ټولو غریبانانو ورونو ته مې پیغام دا دی چې د هیچا پسې مه ځو دغه لنډغرو پسې چې موږ ولاړ نه شو قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ د په سنګر کې موږ ورته ناست یو جنګ موږ ټوله ګوله سبا چې کامیابه شوله بله دې نه پېژنې ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه او 15 غریبانان پاتېږي بیا به نور ظلم پر کوي اوس خپل په ورونو ظلم مه کوي پر دغه افغانانو چې پاتې دي که عسکر پاتې دی که وروره ګوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوه غریب نه دی مرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاس دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت و پیژندې، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژنو د په څیر سره د یو خاص خو بل خو ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کو. سمجه ستاسې درس چې د هغه د 20 صفې څخه تر 40 صفې پرې به دوام وکړي. ژوندی موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی له موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی انرژي په مصرف نه رسي یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا ستعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دیږي او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کچې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دیک کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه لاري خارجيږي، یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته د چیسو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوي دي چې په دې سره موږ وایو دوی چې شوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په دغه ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوس د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه یې ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي. چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوس پرده کښېږدو، نیمه قابل نفوس یعنې وګوري نفوس تېرېدونکي ته وایي او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل له دې څخه ټوله شان نهسي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي دې پردې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوس پردې څخه د اوبورې مالیکولونه چې دي هغه نهسي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي. چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو. چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري. چې خپله د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات چې دی دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چې په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ول پسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کوم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چیوي چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چیرې پکښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي. په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چشي کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي چې دا هم د یو د بینظمیان شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چشي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چیوي. دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه دا د دې یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو. چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوس پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ور نه کړو، کله چې اوبه ور نه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کېږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لیشو د لاره چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل د ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه شولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلودي، دوی خپله عملیات شي کول. د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونه په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسې یا کوچني مالیکولونه چې اوسې هغه ته چې کوي د دغه فعال لیږدونه په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسیس ده او بل یې اگزوسایتوسیس ده. اندوسایتوسیس اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسیس د حجرې ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسیس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروټینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسیس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې لاره و حجرې ته چې کیږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي دوی چې کوي د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسیس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دي پینوسایتوسیس دي هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې څه ترکیب کړل سي باید حجرې مثال د حجرې څخه خارج وېستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا تچکل ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې څول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې هغه مرحله ده چې اضافي د حجرې څخه بهر بازي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لیږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پشتنه میوسیس سه دول یو عملیه ده او دریمه پشتنه ده پینوسایتوسیس او پاگوسایتوسیس سخه مطلب چشیده سستول ده توجه سخه نری نری منن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست شرغلاست د ولسم ټولګي و څلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم زده کړو همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کوم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بڅر ځای کېږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی نو په دې باندې چې مثال ډېری وخت کم ناجوړیانی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي چې په هغه کې عموما دوی ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي هغه یو ده رنگ نلیدل دی هاو بل ناروغی ده هیموفیلی پا نام سره یه دیجه ازو داغه کم ناروغیانی چی دی دیزده کوو ازو لمره ده رنگ نلیدن یا روندوالی یا هم کلر بلایندنس چی دی دا عموما داغه کسان چی دی یا خونوینی یا هم ده رنگ توپیر نسی کولی پا دوی که چی دی ده شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کم ده یعنی دوی نسی کولی چی سور او شین رنگ تشخیص کرد عموما ده کسان چی دی هر شی ده سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي چې په دغه کې د ایکس مثال د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي همدارنګه کچیر مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل شي باید پکې معلوم شي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسی کېدلی
ایا هم هغه خاصیت پکشي کې نه ده انتقال نسي په دې سره دغه نارینه چې دپاره دغه ناروغي اخته کېږي او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلاس ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټېږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی د یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراتي چې دې ته جین لینکیج ویلی شو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامه څخه معلومېږي پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ویښتانو رنګ دی چې دا د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولي جینونه دي یعنې د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالېږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالېږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال که چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي یعنې مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي د پولي جین رامنځته کېږي او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژن کې جینونه وایو وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتو اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نسي په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې د دوی په نوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ شي ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړی واوسي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی واوسي تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري ځینی وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تحصیلات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تحصیلات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالات محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکې دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې حقوقي هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري، که چیرې یو درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنگ اخلي، سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنگ ته چی ورکوي، تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه په وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دې کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کېږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي. او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سره چولای. یا که چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولای. دا غره کم د غوژو پوڅکی دی چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅکی او خلاصې پوڅکی چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای د ایست خواص د لای انتقالیږي، هغه په چشې پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل د کم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی، دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وکړي، دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ایسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه، چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومه ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په جین کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپل څه دي د چاپیریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ تاسو ته د نن ورځې موضوع انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تېرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمونه واخلئ او نوموړې پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شي دی؟ او اخرنی پشتنه ده وراثت او چاپیریال ساری کله دا واز مجسس دنن موضوع تر بل وقت پوری دا لامو ملسا ده توجه سخه مو هم نری نری منن.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeorl.org.